السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر 15 بجو د مشال ریډیو د نن ورځې د اخیری خبري غړی کې د خپل قربا منوښانه کې پیرځونه خبرې کوي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان او نړۍ یو څه رپورټونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واورئ خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بوریوال کاکړي وړاندې کوي
لومړی دا مهم خبرونه سرچکه د پاکستان سپریم کورټ پر نواز شریف د ټولو مر لپاره بندیز لګولې د افغانستان د کندهار امنیه کمانډان وایي د وسلوال طالبانو شاوخوا شپېته جګپړي مشران حاضر سوي چې افغانستان ته ستانسي او له حکومت سره سوله وکړي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روس په غوښتنه نن یو بیړنۍ غونډه رابللې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د ټول عمر لپاره د پارلمان څوکۍ ته د منتخب کېدو په مخنه اهله ګرځولې. سپریم کورټ نن په خپل تفصیلي فیصله کې ویلي چې د اساسي قانون له 28مې ماده سره سم یو نه اهله ګرځول سوی کس نسی کولای چې ټول عمر د پارلمان غړی سي. د فیصلې تر اعلان وروسته د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب وویل
یو منتخب وزیر اعظم په کوم تور نه اهله ګرځول شوی دی د هغې مقدمه لا روانه ده. همدغې فیصلی او نامکمل مقدمه کې منتخب وزیر اعظم ټول عمر لپاره نه اهله وګرځول شو.
عدالت په خپله پریکړه کې ویلي دي چې په راتلونکي کې هم د عدالت لخوا کوم کس نه اهل وګرځول سي نو هغه د نه اهلۍ موده به ټول عمر وي. د پاکستان سینټ تر قبایلی سیمو د عدالتونو واک غځولو قانوني مسوده منظور کړې ده. په سینټ کې د باجوړ استازي هدایت الله مشال رډیو ته وویل چې بل نن په اکثریت سره منظور شوی دی. دا بل تر هغه وروسته منظور شوی چې د پیپلز ګوند مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پرون د قبایلی سیمو د ځوانانو او زده کوونکو له جرګې سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې د بل ملاتړ وکړي. تر قبایلی سیمو د های کورټ او سپریم کورټ واک غځولو مسوده له کومي اسمبلی څخه تر منظوري وروسته د جنوري پر 12 نیټه سینټ ته وړاندې شوی و. اوس به دا مسوده ولسمشر ته ځي چې لاسلیک کړي او له هغه وروسته به د قانون برخه ګرځي. د مردان عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې نن یو کال پوره شوی. د مشال خان د تلین په مناسبت او د هغه لپاره د انصاف غوښتنې په مخه پښتنو ښځینه مدني فعالانو نن په پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډه تابع کړې. مشال خان یو کال مخکې د مردان په پوهنتون کې بلوګر زده کوونکو د مذهب سپکاوي په تور وژلی و خو وروسته پولیسو په پلټنو کې وښودله چې هغه بې ګناه و. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو ویلي په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې بلوچستان ته مناسبه برخه نه ده ورکړل سوې. نوموړي دا څرګندونې نن په کوټه کې د مرکزی جیل تر دوره وروسته له خبریالانو سره په خبرو اترو کې کړې ده.
سی پی ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے اور خاص کر بلوچستان میں اس کی بہت اہمیت ہے. ہم چاہتے ہیں
دیوائی دا پروژا پا زنگڑی توگا دا بلوچستان لپارا دیر مهمه دا. موږ پا دی کی نه دا صوبی او نه هم دا مرکز لخوا غفلت منو. موږ غواړو چې زر تر زره مکمل سی خو پا دی پروژا کی بلوچستان تا هغومری برخه نه دا ورکل سوی لکه څومره چې پکارو. د بلوچستان پښتانه او بلوچ ملتپال ګوندونه په وار وار پر مرکزی حکومت تور پور کوي چې د یادې پروژې زیاتره ګټې پنجاب ته اړولې دي خو هغوی یې نه مني. د افغانستان د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق ویلي د وسلوالو طالبانو شاوخوا شپېته جګپړي مشران حاضر سوي چې افغانستان ته ستانسي او له حکومت سره سوله وکړي. جنرال عبدالرازق نن مشال راډیو ته وویل چې هغوی به د کندهار ولایت په امن سیمه کې له خپلو کورنیو سره یو ځای میشت کړي او د عادي ژوند ټول امکانات به ورته برابر کړي. د جنرال عبدالرازق په وینا دا پرمختګ د سولې لپاره د هغه د خپلو هڅو نتیجه ده او د افغانستان د سولې له عالي شورا سره هیڅ تړاو نه لري. افغان چارواکي وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې یا د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ډلې د یو مشهور قمندان په ګډون 3 وسلوال وژلی دی. په شمال کې د افغان ځواکونو یو ویاند محمد حنیف رضایی مشال راډیو ته وویل چې دا کس یوسف نومېده چې په خنجر مشهور و. رضایی وویل چې په درزاب ولسوالۍ کې بېګا شپه د داعش له وسلوالو سره څخه دا سیمه پاکه سوې ده. افغان چارواکي وایي نن د طالبانو په یو مشکوک برید کې لږ تر لږه لس افغان امنیتي عسکر وژل شوي دي. د هرات د شنډنډ ولسوالۍ ولسوال شکرالله شاکر ویلي چې جګړې ته تر څو ساعته دوام درلود. نوموړي ویلي چې په دې پېښه کې یو شمېر وسلوال هم وژل شوي خو هغوی شمېر نه دی په ډاګه کړی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د روس په غوښتنه یو بیړنۍ غونډه رابللې ده. د دغې غونډې د امریکا او ملګرو هیوادونو لخوا په شام د ممکنه هوایی بریدونو له امله امن نړیوال امن ته د ګواښ په اړه بحث کوي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر وویل په سمدستي مهال لومړیتوب د جنګ د مخ خطر مخنیوی کول دي، خو نوموړي زیاته کړې چې د لویدیز د هوایی بریدونو امکان خبره موجوده ده چې پراخې شخړې ته لمن ووهي. د روانه اونۍ د واشنگټن لخوا روس ته د ورکړل سوي پیغامونه جاریانه بللې دي. د واشنگټن لوړپوړي سفارتکار د دندې لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نومول سوي مایک پمپیو هغه اندېښنې د لرې کولو کوشش کړی چې ښایي د امریکا اټومي لوزنامې څخه د پرشا کېدو خبرې حمایت به وکړي. تیر میاشت د ولسمشر ټرمپ لخوا چې کله د بهرنیو چارو وزیر د دندې لپاره د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای مشر مایک پمپیو نوم مخې ته راغلی، نو داسې اندېښنې پیدا سوې چې ګواکې ټرمپ به زر د ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه ووځي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ وای چې پکې مو د بوریوال کاکړنا د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې هم را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو نور تفصیل واورئ. سپریم کورٹ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سیاست لپاره ټول عمر نه اهله ګرځولې ده. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان په دې اړه سوای
اثرات دکھا پڑی نہیں تھی پہلے ملک کی جوڈیشل میں ہمیشہ کا پارا سیاسی قسم علاج سے متعلق کا دوسری بن تھی بقایا سیدھا پارلیمنٹ کے واپس کھڑے ہوئے اور پارلیمنٹ کے خاص ہوتے وضاحت ہوتے ہیں.
سینیٹ قبائلی سیمو ته د اعلی عدالتونو واک غزولو بیل په اکثریت منظور کړی دی. د انتخاباتي کمیشن لخوا په بهر هیوادونو کې میشت پاکستانی وګړو لپاره د آنلاین ووټ اچولو په اړه سیاسي ګوندونو اندېښنې څرګندې کړي. د جمعیت علما اسلام د قومي اسمبلۍ غړي شاهد اختر وایي
سسٹم کے دے آ امبیسی حد پورے محدود نہ دے اوپن ہو الیکشن کمیشن پر دی امپورٹنٹ
او ممکنه ده چې امریکا د انساني اسمګلینګ په حواله د کمزورې کارکردګۍ له وجې په پاکستان سیول امداد هم بند کړي. نور یو شمیر کورنۍ سیمیز او نړیوال رپورټونه لرو. د دې غړې په اخیری برخه کې به درته یو وار بیا د خبرونو لنډیز اورو. د مشال تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې هر ورځ تاسو د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان سپریم کورټ نن په خپل یو فیصله کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سیاست لپاره ټول عمر نه اهله ګرځولې دي. په دغه فیصله کې د تحریک انصاف د یو مشر جانګیر ترین خلاف هم دغه شان اقدام شوی دی. هغه هم ټول عمری د سیاست لپاره نه اهله شوی دی. په دې اړه تفصیل د ګلیاز نورو.
د پاکستان سپریم کورټ نن پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ته حیات نه اهله ګرځولې دي. د دې مخکې د سپریم کورټ لوی جرګګۍ د فروری په 14 د مختلفو اپیلونو د اوریدنې پر مهال فیصله محفوظه کړې وه. د دغه اپیلونو اوریدنه د سپریم کورټ چیف جسټس میاں ثاقب نثار په مشرۍ کې 15 بینچ کوله. په دې کې جسټس عظمت سعید شیخ، جسټس عمر عطا بندیال، جسټس اجاز الحسن او جسټس سجاد علی شاه شامل وو. د سپریم کورټ چیف جسټس د آرټیکل 25 لاندې فیصله اورولې ده. د سپریم کورټ چیف جسټس میاں ثاقب نثار د مقدمی متفقه فیصله اورولو پر مهال ویل چې نواز شریف ټول عمر لپاره نه اهل دي او په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه نشي اخیستی. عدالت په خپل فیصله کې دا هم ویلي دي چې په راتلونکو کې د عدالت لخوا کوم کس نه اهل وګرځول شي نو د هغه د نه اهلي موده به ټول عمر لپاره وي. د دې ترڅنګ سپریم کورټ د تحریک انصاف پخوانی سیکرټری جنرل جانګیر ترین هم ته حیات نه اهل ګرځولې دي. په اسلام آباد کې د فیصله اورولو وروسته د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ډلې د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب خبر اعلان ته ویل چې د پاکستان په تاریخ کې دریمه لوی فیصله ده چې یو منتخب وزیر اعظم ټول عمر لپاره نا اهله ګرځول کیږي.
جس الزام کے اوپر منتخب وزیر اعظم کو نا اہل کیا جاتا ہے.
یو منتخب وزیر اعظم په کوم تور نا اہل ګرځول شوی دی د هغه مقدمه لا روانه ده. هم دغه فیصله او نامکمل مقدمه کې منتخب وزیر اعظم ټول عمر لپاره نا اہل و ګرځول شو. دغه پنځه کسیزه بینچ د روان کال په جنوري میاشت کې 15 درخواستونه را یو ځای کړي ول او د دې اوریدنې کړي وه. سپریم کورټ په دې لړ کې پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته نوټس هم جاری کړی وو. نواز شریف سپریم کورټ ته دغه درخواستونو په اړه په ځواب کې ویلي ول چې نا اهلي تر هغې مودې پورې وي چې کومې مودې لپاره امیدوار منتخب شوی وي.
لکه څنګه چې مو واورېدل، سپریم کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف او د تحریک انصاف پخوانی سیکرټر جهانگیر ترین د ټول عمر لپاره د پارلیمان د چوکۍ لپاره نه اهل کړی دي. په اسلام آباد کې د قانوني چارو پوه نورعالم خان وایي د سپریم کورټ یادې فیصلې نه یوازې جمهوریت ته تاوان رسولې، بلکې خپله سپریم کورټ هم چې یوه لویه اداره ده دې ته یې زیان ورساوه. نوموړی وایي د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو خلاف هم داسې فیصله راغلې وه چې لوج یې تر اوسه د هغه وخت په ججانو نیوکه کیږي. نوموړي زمونږ له همکار اسرار الله مومند سره په خبرو کې وویل چې د سپریم کورټ د دې فیصلې اثرات به په راتلونکو انتخاباتو ډېر منفي اثرات ولري.
لیکن موجوده حالاتو کې چې داسې ښکاري چې دې سیاسي فیصلو سره به چې دی په د دې غټه کومه اداره چې دا د دې تقدس به ختم شي، ولې چې په داسې فیصلو چې کله الیکشن را روان وي نو چې کوم خلک د کلی پټه په حق کې وي نو هغه به وي جوړې مونږ سره سپریم کورټ ادارې چې دا سیاسي وګړو همداسې شي فیصله د ذوالفقار علي بټو خلاف راغلی وه چې اوسه پورې خلک نه مني.
نو تاسو څه وایئ چې آیا دا فیصله ځنډول پکارو د انتخابات نه وروسته سره دي مخې ته راتلل پکارو که څه وایئ تاسو؟ کنه دای پارلمان ته تاسو واجب سپارلې وي.
مونږ وایو چې دا چې دی چې دا زمونږ دا دی چې کله هم پارلیمانی سیستم جمهوری نظام چکیږي نو هغه کې ټول فیصلې داوام په عدالت کې کیږي او بیا هغه نه پس چې پارلیمنت کې سیاستدانانو ته پکار دي چې خپل ټول فیصلې او هغه چې دی په پارلیمنت کې کوي. پارلیمنت سپریم پکار دی، آئین چې دی بلدستی پکار ده، هر یو اداره چې دی په خپل چې دی حدودو کې پکار دی. یو ادارې ته هم نه دی پکار چې هغه په بل ادارې کې لاس ووهي یا خپل اختیارات تجاوز وکړي، بل چې دی سیاسي خلکو ته چې دی پکار دی چې خپل پارلیمنت کې فیصلې وکړي. دې فیصلې سره چې دی د پاکستان سیاسي غټ ډېر غټ نقصان ورسېږي.
د آئینی او قانوني چارو پوه نورعالم خان بو چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نا اهل کېدو تا حیات نا اهل کېدو په اړه د مشال ریډیو سره خبرې کولې. په دې فیصله باندې د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو هم خپل نظرونه سرګند کړي دي. زمونږ همکار اسرار الله مومند په خپل دی ریپورت کې د زنو سیاسي ګوندونو د مشرانو نظرونه راغستې دي. راځي په ګډه وورو.
د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه د سپریم کورټ لخوا د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د تحریک انصاف د پخوانی سیکرټری جنرال جهانگیر ترین د ټول عمر لپاره د پارلمان څوکۍ لپاره د نا اهل ګرځولو په اړه جلا جلا نظرونه لري. د پاکستان جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي که نواز شریف یا جهانگیر ترین ګناهګار وي نو بیا ښه پرېکړه ده، خو د په خبره که دا دواړه ځان بې ګناه ثابت کړي نو دوی به هم ورسره ودرېږي.
لکه هغه په کار نه دي خپل صفائی پیش کړي عدالت او خپل ځان پاک صاف پیش او دغه کی ثابت کړي نو درسته موږ به ملګرتیا کوو. یعنی موږ د یو سړي د ذات خلاف نه او د یو کس خلاف نه، بلکې په ملک کې یو عام ماحول دی چې د ملک دولت لوټلې شوی دی. ملک دلته یعنی پاکستان خوار او غریب نه دی، فقیر نه دی، بلکې زمنګ وسایل بهر دنیا ته وړلې شوی دی او په دې کې زمنګ حاکمان ملوث دي. د دې لاسونه ککړ دي او په دې دا حساب کتاب د هر چا سره پکار دی.
پروفیسر ابراهیم وایي دوی دا غوښتنه کوي چې د نواز شریف خلاف نور کیسونه اهم زرته زره سرته ورسول شي. نوموړی وایي د پاناما په کیس کې چې څومره کسان شامل دي باید د ټولو خلاف کاروای وشي. د عوامي نشل ګوند مرکزی ویاند زید خان بیا وایي په کار وه چې سپریم کورټ د نواز شریف د نااهلۍ پرېکړه پارلیمان ته سپارلې وي.
همدا څه ده چې څنګه دا فیصله چې راغله نو د دې اثرات په خپه دي نه چې په ملک کې جوډیشل باندې همیشه لپاره چې سیاسي کسونه لا چې نه پاره کړي او د دې نه ما پاره باندې نور دغه شروع شي او څنګه دا پارلیمنت کار دی پکا چې دا پارلیمنت ته واپس کړی وي او پارلیمنت ته چې تاسو خو یا په دې کې تبدیلی راولئ یا چې تاسو د دې وضاحت وکړئ نو پکار دا وایو چې دا پارلیمنت حق دی پارلیمنت با اختیار دی او د پارلیمنت سره د دې اختیار شته چې هغه پارلیمنت نه وځي ولر پیسې راوړي.
د جمعیت العلماء اسلام مفتی ګوند جنرال سیکرټر انودین شاکر بیا وای د نواز شریف او جنگیر سرین په ګډون د هچا خلاف یو اړخیزه پریکړه نه د پکار نوموړې وای دا وخت د نواز شریف خلاف ټولې پریکړې یو اړخیزه روان دي.
له طرفه کاروایی هغه د نواز شریف خلاف هغه د عمران خان خلاف هغه د هر چا خلاف چې یو طرفه وي موږ مخالف هم یو او موجوده چې عدالتونه د نواز شریف خلاف کوي دې ته هم دفاع فیصله وایي.
یا د ویچر پاکستان سپریم کورټ نن په خپل تفصیلی فیصله کې ویلي چې د اساسي قانون له 25مې ماده سره سم نواز شریف نشي کولای چې ټول عمر د پارلمان غړی شي. د فیصلې تر اعلان وروسته د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویل نواز شریف هیڅ درغلی نه ده کړی او د احتساب عدالت هم د مقدمې په اوریدنه کې د خلاف هیڅ ثبوت نه دی موندلی.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پاپاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دولسنی موبجو
د نړۍ رنگونه
پاپاو کم یو بجا
سندره جادوګری
په یونی مبجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
سروي
په درینی موبجو
جمهوریت
پاپاو کم سلورو بجو
د سولې پرلور
پسلونی موبجو
ټولنا او سخدریزی
پپاو کم پینزو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده او اوس هم یو بل خبر د اسلام آباد نه چې نن یعنی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د سینټ غونډه شوې ده او په دغه غونډه کې قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو یعنی د پېښور های کورټ او سپریم کورټ د اختیاراتو غځولو بل په اکثریت باندې منظور شوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو او همداراز د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند غړو د دغه بل د رای اچولو د عمل نه احتجاجاً واک اوټ کړی دی. په دې اړه تفصیل داود خټک درکوي.
د پاکستان سینیټ د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د رای اختیار فاټا ته د غزولو لپاره یو بل منظور کړی دی. بل د جمعې په سحر د قانون وزیر محمود بشیر ورک د سینیټ پر وړاندې پیښ کړو. د پاکستان قومي اسمبلی له وړاندې د بل منځوري ورکړی دا. د بل د پیښ کېدو پر وخت د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن غړو د بل په مخالفت کې له سینیټا علامتي واک اوټ وکړه. د دې بل د عملی کېدو سره د فاټا اولس خپلې مقدمې د سپریم کورټ او پېښور های کورټ پر وړاندې پیښ کولې شي. له سینیټا منظور شوی دا بل به اوس د لاسلیک لپاره د پاکستان ولسمشر ته لیږل کیږي او د نوموړي د لاسلیک وروسته به د آئین برخه جوړ شي. تیر ورځ د قبایلی سیمو ځوانانو جرګې غړو د پخوانی صدر آصف علي زرداری سره په اسلام آباد کې ملاقات کړو او د فاټا د اصلاحاتو د عملی کولو په لړ کې ترې د مرستې غوښتنه کړې وه. د فاټا اصلاحات له ډېرې مودې راهیسې د ځنډ ښکار دي او یو لامل یې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د دغه اصلاحاتو په اړه اختلافات دي. یو شمیر ګوندونه غواړي چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړ شي خو ځینې بیا وایي چې فاټا د آزادې صوبې حیثیت ورکړل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان چیف جسټس د پنجاب په چیچاوتن کې د یوې اتیا کلنې ماشومې د سوځولو عمړینې د پیښې نوټس اخیستی و. اول رپورټونو کې ویل شوي وو چې دغې جنۍ باندې جنسي تیری هم شوی دی او بیا وژل شوی خو اوس د پولیسو د تحقیقاتو وروسته ویل کیږي چې دا جنۍ یوازې سوځول شوې ده. په دې اړه تفصیل درته بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورټ لخوا د پنځشنبې په ورځ خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې چیف جسټس ثاقب نثار د پنجاب پولیسو له مشر عارف نواز څخه غوښتنه کړې چې په څلورو ساعتونو کې د دې اتکلنې ماشومې د مړینې د پیښې تحقیقاتي رپورټ عدالت ته وړاندې کړي. د ماشومې کورنۍ وایي چې هغه د یکشنبې په ورځ له کور د باندې د خوړو اخیستلو لپاره دوکان ته ولاړه او ډیر ساعت وروسته هم ستنه نسوه. وروسته چې کورنۍ او گاونډیانو لټون پسې وکړ نو هغه یا په یوه کوڅه کې په سوځېدلي او بېهوش حالت کې پیدا کړه. روغتون ته له رسولو وروسته دې ماشومې د دوشنبې په ورځ ناوخته سا ورکړه. د ماشومې مړینې په سیمه کې د ولس غوسه راوپاروله او د سې شنبې په ورځ د هغې د جنازې پر ورځ په چچاوطنۍ کې کاربندیز و او خلکو احتجاجي مظاهره وکړه. په خیبر پښتونخوا کې د حقونو فعال ارشد محمود مشال رډیو ته وویل چې پر دا ډول پیښو چیف جسټس او وزیر اعلی وړاندې هم اقدامات کړي، خو اړینه خبره دا ده چې پر ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي لپاره لارې چارې په کار راوستل سي. د نموړي په وینا ماشومانو ته باید د ځورونې په مقابل کې جنسي پوهه او د ژغورنې لارې چارې وښودل سي.
د هغې وجه دا ده چې کله یو ماشوم د دې نه تیر شي نو بیا زمونږ په ملک کې داسې څه نظام نشته دی، څه سیستم نشته دی چې د هغه ماشوم د ریهبیلیټیشن لپاره څه کار وکړی شي. نو ځکه د ماشومانو د تحفظ په نظام باندې د کار کولو ډېر زیات ضرورت دی.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي سازمان ساحل د کلنی رپورټ لمخې په دې هیواد کې په 2019 کال کې د ماشومانو د ځورونې 3445 پیښې رپورټ شوې دي. د رپورت لمخې په پاکستان کې هر ورځ شاوخوا 10 ماشومان د ځورونې ښکار کیږي چې 40% یې ماشومان نجونې او 40% یې ماشومان هلکان دي. د رپورت لمخې په تیر یو کال کې 109 ماشومان له جنسي تیری وروسته وژل سوي هم دي. که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو فعالان ګڼي چې پر ماشومانو د ځورونې پیښې تر دې څو چنده زیاتې دي، خو ځورول سوي ماشومان یا د هغوی کورنۍ یې حال نه وایي. ځینې فعالان په دې اند هم دي چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره قوانین سته خو عمل نه ورباندې کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او د معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټی پوهانو د بهر میشت پاکستانیانو د ووټ ورکولو په آنلاین طریقې نیوکه کړې دي. سیاستوالانو مشال ریډیو ته ویلي د شناختي کارډونو ادارې مشر پرون مازیګر د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ درې کسیز جرګهګۍ ته په اوریدنه کې دغه سافټویر په حواله معلومات ورکړي چې بهر میشت پاکستانیان به یې د خپل ووټونو لپاره استعمالوي، خو دوی وایي چې دوی ورباندې اعتراض لري. پامیر ساحل دی تفصیل درکوي.
د بیلابیلو ګوندونو سیاستوالانو مشال راډیو ته ویل د معلوماتي ټکنالوژۍ د پوهانو په اند د بهر میشتو پاکستانیانو لپاره د رای ورکولو په سافټویر کې داسې نیمګړتیاوې دي چې لکه بلای په انتخاباتو کې ټګي یا درغلي کېدای شي. دوی د اندېښنې پر داسې محل څرګندوي چې تیر مازیګر د سپریم کورټ د مشر قاضي میا ثاقب نثار په موجودګۍ کې درې کسیزه جرګهګۍ د بهر میشتو پاکستانیانو د ووټ ورکولو پر آنلاین طریقې د مقدمې اورېدنه وکړه. دې اورېدنې ته د معلوماتي ټکنالوژۍ پوهان او د سیاسي ګوندونو ځینې مشران هم ورغلي ول. په اوریدنه کې د پاکستان د شناختي کارډونو ادارې نادرا مشر عثمان موبین د خپل سافټویر او آنلاین نظام ویډیو خوده چې په استعمال بهر میشت پاکستانیان کولای شي چې د پارلماني انتخاباتو پر ورځ ل خپل کور د کمپیوټر یا موبایل ټلیفون لارې په خپل حلقه کې رای ورکړي. خو په اوریدنه کې د معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټی پوهانو او د ځینو ګوندونو سیاستوالانو اندېښنه وښوده چې دا نظام هیک یا غلا کېدای شي او د لوی ټګۍ یا درغلۍ سبب ګرځېدای شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ تر اوریدنې وروسته مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې ګڼ خلک د ووټ ورکولو له حقه بې برخې دي، نو لومړی باید هغوی ته دا حق ورکړل شي.
دا تقریبا 8 لک انسان په مختلفو ملکونو کې دي، خو په دې کې موږ دا ورته وویل چې په پاکستان کې اوس تقریبا 1.5 کروڑ انسانان داسې دا هغوی د ووټ حق نه دي ورکول شوی. شناختي کارډ یې نه جوړو، شناختي کارډ نه جوړېدو له وجې په ووټر لیست کې نوم نشته، او په دې کې بیا په څه کې 80 زنانې دي. نور ته دلته په ملک کې دننه څه پر کور دي، په کلي کې دي، هغه ته د ووټ حق نه ورکوي. چې څوک د باندې تللی دي هغه ته د ووټ حق ورکوي. او بیا په دې کې دویمه خبره دا ده چې دې د کمپیوټر په دننه باندې به هغه ووټ اچي. که چا د کمپیوټر خو نو غلطي ادا هم شي، ن نور خلق معلومول
د عوامي نیشنل ګوند سینیټری ستاره ایاز ویل د دوی ګوند هم انتخاباتي کمیشن ته د آنلاین ووټ ورکولو پر نظام خپل اعتراض وړاندې کوي. هلته د جمعیت علما اسلام فی یوې مشرې او د قومي اسمبلۍ غړې شاهدي اختر وویل دا نظام ځکه مؤثره نه دی چې پکې په بهرنیو هیوادونو کې د پاکستان سفارت پر ځای په کورونو کې خلکو ته د رای ورکولو حق ورکړل شوی دی.
اوپن وی کتا سو به په لپ ټاپ کا وی په ټاب کا وی په آی فون کا وی الیکشن کمیشن په دې مور
د بهر مشت پاکستانانو د رایو لپاره د انلاین نظام غوښتنه پاکستان تحریک انصاف کړی وو. په دې لړکی په سپریم کورټ کې درخواست داخل کړی وو. چیف جسټس میثاق ابن نصار د مقدمه اوریدنه د اپریل تر 23 می ځنډولې ده.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا ترا پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د نن نه پوره یو کال مخکې یعنی د اپریل په 14 د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې قاریدلو زده کوونکو مشال خان واجه په نوموړي د مذهب د سپکاوي تور پورې شخو وروسته د پولیسو تحقیقاتو څرګنده کړه چې دغه دروغ وو. د مشال خان کورنۍ وایي دا یو کال یې په ډیرو تکلیفونو کې تیر کړی. مور یې وایي په زوی د تشدد ویډیو یې له سترګو نه اوړي او د مشال خان خویندې وایي چې له هغې وروسته را د تعلیمي هلو ځلو نه بندې شوي دي. تفصیل درته اسرار لمومن وړاندې کوي.
د مشال خان مور سیده بی بی وای دا یو کال یې ډیر په تکلیف کې تیر شو. نوموړی وای چې هغه ویډیو یې له ذهن نه وځي په کومه کې چې د دې پر زوی تشدد کې دل ښکاری.
یو پات مې ولا کتلې چې دې پړ مخې پروت دی او هغه پر باندې کړی دی نو هغه سره زما غزړه یو دوک درد د غستې دی نو هغه شی زما لیونه کوي سما نو ایریږي مې نه بل د چې کوم ظلم شو نو هغه ډیر زیات دی ډیر زیات ظلم دی او دا هغه مخ چې ما په کپان کې کتل نو ما یس پکې روغ نو ما یو ډور ښکلی بچی یو قیمتي بچی انسان ګوره یو خبره خو دا نه ده چې معاشره کې خپل بچی لویې نه د هر سیز نه بے بچ کې دی یونیورسټۍ پورې چې ته یو بچی رسې نه د یو مور پې څه وخت لګېدلی هغې څه تکلیف کړی هغې خپل بچی تر یونیورسټۍ پورې رسولی نو چې په یونیورسټو کې ولا داسې کتلې نو بیا به دا خلک خپل بچی څنګه
مشال خان خپل پونتونوالو دین ته د سپکاوي په تور واجو خو وروسته پولیس وویل چې پر هغه لګیدلی تورونه بې ځایه وو. د دې وروسته د مشال خان په وجنه د تورونو کسانو پر ضد مقدمه اهم پیل شوه او د خیبر پختونخوا حکومت د مشال خان د کورنۍ سیکیورټۍ لپاره پولیس اهم وګمارل. خو د مشال خان خور ستوریا خان وایي چې د دې او د دې د کشر خور زده کړې په ټپه ولاړې دي او د خیبر پختونخوا او وفاقي حکومتونو خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
موږ ډېر مشکلات سره فیس شو کله بچې کمدنو ترټ شو کله بچې کمدنو نور څه مسایل زموږ د تعلیم مسایل وغیرہ لازم تعلیم پکې ډېر افیکټډ شو. تر اوسه پورې د 13 اپریل نه بعد زه یونیورسيټي ته نه یم تللی او زما خور سکول ته نه شي تللی. دک چې کمدنو دا زیاتر ګی هماره ناست یو دکر ملک او د سټیټ چې کم نریټیو دی هغه اکستریمیزم دی دهشتګردي دا شدت پسندي دا خو دک یو نریټیو دا جوړه شوې دا دک بیان جوړه شوې ده چې څوک هم د رڼا د خلک یا څوک هم د حق خبره کوي هغه مندا الزامات لګي چې مړیم کی او پړیم کی.
مشال خان وجنې په کیس کې د خبر پښتونخوا د هریپور ترګری ضد عدالت مرکزی ملزم او عمران علی ته د مرګ 15 نورو ته د عمری بند سزا او 25 نورو ته د 44 کلونو لپاره قید اورولې. خو شپږ ویشت نور ملزمان د شواهدو د نشوالي په بنیاد خوشې کړل شوي. سزا شوو خپل سزا زیاته بللې او په عدالت کې یې چیلنج کړې ده. بل خو د مشال خان پلار محمد اقبال بیا دا سزاوی کمې بولي، نو ځکه یې د سختو سزاګانو لپاره عدالت کې بل درخواست جمع کړې دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د روانې غړې د مېته ورسېدلو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د بوریوال کاکلنا د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان سپریم کورټ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ټول عمر لپاره د پارلمان څوکۍ ته د منتخب کېدو په مخه نه اهله ګرځولې دي. سپریم کورټ نن په خپل تفصیلي فیصله کې ویلي چې د اساسي قانون له مخې یو نه اهله ګرځول شوی کس نسی کولای چې ټول عمر د پارلمان غړی شي. د پاکستان سینیټ تر قبایلی سیمو د عدالتونو واک ځولو قانوني مسوده منظور کړې ده. په سینیټ کې د باجوړ استازي هدایت الله مشال رډیو تول چې بل نن په اکثریت سره منظور شوی دی. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو ویلي چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې بلوچستان ته مناسبه برخه نه ده ورکړل شوې. نوموړي دا څرګندونې نن په کوټه کې د مرکزي جیل تر د وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې کړې ده. د مردان عبدالولی خان په هنتون زده کوونکی مشال خان د وژنې نن یو کال پوره شوی دی. د مشال خان د تلین په مناسبت او د هغه لپاره د انصاف غوښتنې په موخه پښتنو ښځینه مدني فعالانو نن په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې تابع کړې وه. د افغانستان د کندهار امنیتي کمانډان جنرال عبدالرازق وایي د وسلوالو طالبانو شاوخوا شپېته جګپوړي مشران حاضر شوي چې افغانستان ته ستانسي او له حکومت سره سوله وکړي. جنرال عبدالرازق نن مشال راډیو ته وویل چې هغوی به د کندهار په پرامنه سیمه کې له خپلو کورنیو سره ځای پر ځای کړي او د عادي ژوند ټول امکانات به ورته برابر کړي. افغان چارواکي وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د جورجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ډلې د یو مشهور کمانډان په ګډون 3 وسلوال وژل دي. او د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل نن د روس په غوښتنه یو بیړنۍ غونډه رابللې ده. دغه غونډه د امریکا او ملګرو هیوادونو لخوا په شام کې د ممکنه هوایي بریدونو له امله نړیوال امن ته د ګواښ په اړه خبرې کوي.
بوریوال کاکل درته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کوس. په مخې چې د پاکستان کورونا وایرس پاڼو په خپل اداریو کې کوم موضوعات راخستي، زمونږ همکار په امیر ساحل د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپرس ټریبیون روز پاڼه ویل لسیزو راهیسی په هغه هیواد کې د پرمختیا چارې په برابرۍ او سم ډول نه دي شوي چې لکبلې له پنجاب پرته ټولې صوبې لا هم هغه اسانتیاوې او نظام نه لري چې په کار وو. اداریه وایي 13 آئینی ترمیم صوبو ته زیات واک ورکړ، خو له پنجاب علاوه نورې ټولې صوبې دا وړتیا نه لري چې په مؤثره توګه خپل بجټونه ولګوي او پرمختیایي کارونه وکړي. همدا لامل دی چې بلوچستان تر ټولو غریب او وروسته پاتې صوبه ده. ورسپاڼه وایي د پرمختیا یوه مهمه نښه په ښارونو یا سیمو کې د هوایي ډګر جوړول وي. د هوایي ډګر پر ودانۍ ډېرې پیسې لګي، خو د دې ګټه دا وي چې ورسره ترانسپورټي نظام ښه کیږي او په ښار کې د زیاتو کاري موقعو لامل کیږي. په دې لړ کې د سندھ حکومت یوه پروژه پیل کړې چې سمت یې درست ښکاري، ځکه چې حکومت دا کار له شخصي سکتور سره په ګډه کوي. په لیکنه کې راغلي چې ورته حکومتي شخصي همکاري او شراکت په خیبر پښتونخوا کې ثمر ورکړی دی. خو د ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ادارې زیاتوي چې په داسې حال کې چې د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې لوی پانګونې کیږي، په بلوچستان کې هم پرمختیایي ماډلونو ته اړتیا ده. بل پاکستانی ورځپاڼه ډیلی ټایمز لیکي له یوې لسیزې زیاته موده وشوه چې په پاکستان کې د برېښنا بحران دی. دا بحران د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف له وخته پیل شوی، خو د پیپلز ګوند وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ژمنه کړې وه چې تر 2009 زیږیز کاله به د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي. دا وعده یې پوره نه کړی شوه. اداریه وایي د وسنی مسلم لیگ نون په حکومت کې برېښنایي پارچاو کم شوی دی، خو دا کافي نه ده. ورسپاڼه د یوې نړیوالې ادارې د تازه رپورټ حواله ورکوي چې روانه وړې خپور شوی او پکې راغلي چې د پاکستان نیمایي کلیوالي سیمې لا هم بجلی نه لري. په لیکنه کې راغلي د بجلی نشتون ټولنې په مسلسله غربت یا بېوزلۍ کې ساتي. ډیلی ټایمز لیکي چې په 13 کلونو کې حکومت په بیا بیا ویلي چې تر هر ځایه برښنا رسوي، خو دا کار یې نه دی کړی. په داسې حال کې چې امریکا پاکستان ته مرستې بندې کړې دي او په جون کې به هغه هیواد د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې شاملېږي، نو ورسره به اسلام آباد د نړیوالو پورونو په اخیستو کې له خنډونو سره مخامخ شي. دې صورتحال ته په کتو ډیلی ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې دا ضروري ده چې پاکستان هغه لارې ولټوي چې د بهرنیانو له مرستې بغیر خپله له بحرانونو وځي، ځکه چې د اټومي وسلو د لویو ذخیرو لرونکی دا هیواد کولی شي چې د انرژۍ په سکتور کې پانګونه وکړي، د برښنا پخوانی نظام عصري کړي او سیاستوالان د ولس خدمت ته کار وایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بی پولی خبریالانو تنظیم وایي د روان میاشتې له شروع کېدو راهیسې په پاکستان کې د جیو ټلویزیون په خبرونو بندیز لګیدلې ده. د تنظیم وایي رپورټونو تر مخه د بندیز تر شا د عسکري ادارو لاس دی. هلته د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د افغانستان په کندوز کې د حکومتي برید په اړه لیکلي چې ټولې خواوې ته پکار ده چې په جګړه کې د ولسي وګړو ژوند محفوظ وساتي. نجیب عامر د دواړو لیکنو مهمه برخه دراوړي.
د بی سرحد خبریالانو تنظیم په پاکستان کې د جیو تلویزیون سره د تړلو 500 چینلونو بندیز غندلې ویلې دي چې دا یو غیر قانوني ګام دی. دوی د پنځ شنبه په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویل په دغه 500 چینلونو کې د پاکستان وتلې خبری چینل جیو نیوز هم شامل دی. یا تنظیم پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې په جیو ادارې لګول شوي بندیزونه دی لرې کړي. دوی وایي د راپورونو له مخې دا کار د پاکستان د پوځ په امر ترسره شوی دی. بی سرحد خبریالان وایي جیو تلویزیون د پاکستان په اکثرو برخو کې چې لاهور او کراچۍ هم پکې شامل دي د اپریل د میاشتې د پیل راهیسې د بندیز سره مخامخ دی. د جیو ادارې اجرائی رئیس ابراهیم رحمان بی سرحد خبریالانو ته ویلي چې د پاکستان په 80% سیمو کې د جیو چینلونه د بندیز سره مخ دي. د بی سرحد خبریالانو په راپور کې ویل شوی د پاکستان ملکی حکومت او د رسنیو د سارنې او نظم ادارې پیمرا پر جیو ټلویزیون د بندیزونو لګولو مسولیت نه دی قبول کړی او ویلي دي چې دا کار دوی نه دی ترسره کړی. د بی سرحد خبریالانو د ادارې د آسیا د څانګې مشر دانیال باسټارد وایي د یو داسې تلویزیون بندول چې 24 ساعته خپرونې وړاندې کوي او د دې تلویزیون په یو خبریال برید ښکاره کوي چې د پاکستان پوځ څنګه د ملکی حکومت په چارو کې مداخله کوي. بل پلو د بشري حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ بیا د افغانستان په کندوز ولایت کې پر حکومتي بمبارۍ یو لیکنه کړې ده. دوی وایي په جګړه کې زیاتوالی د هغو اندېښنو نه سرچینه اخلي چې د امریکا په ملاتړ د جنګیدونکو افغان ځواکونو په بمبارۍ کې ولسي کسان په نښه کیږي. هیومن رائټس واچ وایي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې یوناما چې د 2009 کال نه په افغانستان کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله سارلې ویلي دي چې په 2010 کال کې په افغانستان کې په جګړه کې د ولسي کسانو په نښه کېدل بې ساري وو. د بشري حقوقو د سار اداره وایي د جنگ لپاره د جوړ شو قوانینو تر مخه یوازې د وسلوالو او د دښمن پوځ خلاف بریدونه جواز لري. ولسی خلک باید له دې بریدونو مبرا وي. دا برات هغو خلکو ته نه دی حاصل چې نیغ په نیغه په جګړه کې برخه اخلي. دغه اداره وایي د عملیاتو د قانوني جواز ترلاسه کولو لپاره پکار ده چې په جګړه کې د ښکېلو وسلوالو او ولسي کسانو ترمنځ توپیر وشي او دا خبره هم باید په پام کې ونیول شي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې لاسته راوړنې د ولسي کسانو په مرګ ژوبلې ارزي او کنه.
د مشال رادیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دو لسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا
سندرې جادوګری
په یو نیم بجا
د مشال پنوم
په دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیم بجو
سروي
په درې نیم بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
د سولې پرلور
په سلور نیم بجو
ټولنه او سخت دریزی
په پاو کم 500 بجو.
د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو یو دی چې پکې تیر کال زیات کسان په دار زړول شوي. امنیسټي انټرنیشنل پرون په خپل رپورټ کې ویلي البته د 2018 کال په نسبت تیر کال په دغه هیواد کې د مرګ سزاګانو ورکولو کچه 10% کمه شوې ده، خو د تنظیم اندېښنه ښودلې ده چې په 500 کولو کسانو کې له نیمایي زیات هغه دي چې پوځي عدالتونو ورته د مرګ سزا اورولې ده. سره لم مومند دا موضوع روښانوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د زیارت په ورځ په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په نړیواله کچه د مرګ په سزاګانو کې کمی راغلی، خو بیا هم پاکستان یو له هغو 15 هیوادونو دی چې پکې په 2010 کال کې زیات کسان پانسي کړل شوي. دا سازمان وایي دا تایید شوی چې په 2010 کال کې پاکستان 60 کسان په دار ځړولي. رپورټ دا هم وایي چې په پاکستان کې د 2018 کال پرتله تیر کال 30% کمی د مرګ سزاګانې ورکړل شوي. خو د بخښنې نړیوال سازمان د مرګ سزاګانو مخنیوي څانګې مشاوره کیارا سنجورجیو د شورو په ورځ له مشال ډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د 2018 کال پرتله په پاکستان کې تیر کال د مرګ سزاګانې کمې وې، خو د دې باوجود دوی ځکه اندېښمن دي چې دغه سزاګانې زیاتره پوځي عدالتونو ورکړې دي.
highly concerned about the fact that nearly half
mung da de bawajood zaka de randekhman yu che zamung da shmero tar makha la ni mai ziyat ha ga kasan pan sikral shwi che pozi adalatuno warta la tar hagare sara patadulo jurmuno ke da mark saza ga ne awrawle wi
for terrorism related offenses by military court
د پاکستان سپریم کورټ بار پخوانی مشر خواجه انور احمد زیارت پورز لمشال لو سره په خبرو کې ویل چې په پوځي عدالتونو کې د انصاف تقاضې په سمتوګه ځکه نه پوره کیږي چې په دې عدالتونو کې د اورول شو سزاګانو خلاف د پاکستان په اعلی عدالتونو کې اپیل نشي کېدی او د دې سزاګانو توثیق به د پاکستان د پوځ مشر کوي. نوموړی وایي له پاکستان پرته هیڅ شرطه داسې نشته چې د انصاف دوه متوازی نظامونه وي. خو د په خبره پاکستانی پارلمان په عین کې په یوویشتم ترمیم کولو سره پوځي عدالتونه ځکه جوړ کړل چې په خبره یې سیول عدالتونه ترګرو ته سزا نشي ورکولی. خو قاضی انور وایي باید په ملکی عدالتونو کې موجودې نیمګړتیاوې لرې کړل شي او د پوځي عدالتونو د کار موده نوره ونه غځول شي.
دا د دې عدالتي نظام ناکامیابتیا ده. دا یو سم امندمنټ په سبا د منظور شو، په دې دغه کې جواز دا و چې زمونږ عدالتونه چې دي هغه کې نه دهشتګر چې دی خلاصېږي او هغه په دې وجه خلاصېدل چې استغاثې خپل ګواه نه پیش کړو یا ګواه به جاوېده چې هغه دهشتګر له اوس نه اسانه ده. فوجی عدالت څنګه شهادت طریقہ داسې ده چې نه ده ګواه نوم به چاته پته وي او نه دا وي چې چا څه ګواهي کړې ده.
په 2014 کال کې په پېښور ارمی پبلک سکول تر برید وروسته په پاکستان کې د دوو کالو لپاره پوځي عدالتونه جوړ کړل شول، خو تېر کال بیا د دې موده د کال 2019 پورې وغځول شوه. پوځ وایي په دې عدالتونو کې په پېښور ارمی پبلک سکول د برید کوونکو په ګډون نورو وسلوالو ته د مرګ او نورې سزاګانې اورول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه رپورټ کې دا هم ویلي چې دا وخت په پاکستان کې لږ تر لږه 5000 کسان داسې دي چې د مرګ سزاګانې ورته اورول شوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ حکومت پاکستان ته خبرداري ورکړې چې که د انساني سمګلینګ یا قاچاق مخنیوي په لړ کې کافي اقدامات ونه کړي نو لسګونه میلیون ډالر مرستو نه به برخې کېدای شي. رویټرز خبری ایجنسی په دې موضوع یو رپورت شایع کړی چې مهم ټکی یې درته احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان ته باندې 2 بلیون ډالر امریکایي پوځي مرسته په دې خاطر وځنډول چې د هغه په وینا اسلام آباد د هغو افغان وسلوالو د پټنځایونو لمن زوړلو کې پاتې راغلی چې په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. خو اوس بیا په اسلام آباد کې د امریکایي سفارت یوې سرچینې رویټرز ته ویلي چې کچیرې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په جون میاشت کې خبرېدونکي خپل کلنی راپور کې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د انساني قاچاق سخت سرغړونه کوي نو د 2019 کال د 215 میلیون ډالر ولسی مرسته به پر ودروي. اجانس لیکي د پاکستان اقتصاد په کتو کڅه هم دا دومره ډېرې پیسې نه دي، خو اسلام آباد هغه وخت تکان خوړلی سي کچیر واشنگتن پریکړه وکړي چې د نړیوال بانک او نړیوال مالیاتي صندوق غوندې نړیوالو مالیاتي ادارو لخوا دغه هیواد د مرستو مخالف دي. دا ټول هغه بندیزونه دي چې د امریکا د فدرالي قانون لمخې دغه هیواد پر هر هغه هیواد لګولای سي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ټیټه درجه واخلي.
په یو شرط دغه مرستې نه درول کیږي که چیرې ولسمشر ټرمپ بشپړه یا جزوی معافی اعلان کړي. نوموړي په دې لړ کې تیر کال هم ډیرو هیوادونو ته معافی اعلان کړه. له ټرمپ وړاندې نور امریکایي ولسمشرانو هم دا ډول معافی په هغه صورت کې اعلان کړي دي چې مخاطب هیواد یې نږدې ملګری یا ائتلافي وي. د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو تیر کال پر ټرمپ انتظامی او له هغه وړاندې پر بارک اوباما انتظامی نیوکې وکړې چې ولې د انساني قاچاق د سرغړونو په پرتله خپل اقتصادي او امنیتي ګټو ته فوقیت ورکوي. دا جانس په خبره اوس به دا کتلوي چې د ټرمپ انتظامیه به پر اسلام آباد د ترهګرۍ پر ضد د لا زیات فعالیت کولو فشار په خاطر دا کار کوي او که څنګه. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال ریټرز خبري اژانس ویلي چې هیواد یې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړي دي او دا موضوع باید له سیاسي لارو پر هیوادونو د فشار راوړلو لپاره ونه کارول سي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی د ټولو ګوندونو په سلا نگران وزیر اعظم منتخبوي. دا خبره نوموړي پرون له یو پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې کړې. د نگران وزیر اعظم په موضوع د سلا کېدو لپاره د حکومت او اپوزیشن خبرې روانې دي. په دې لړ کې وزیر اعظم عباسی په قومي اسمبلی کې له اپوزیشن مشر سید خورشید شاه سره هم ملاقات کړي. د اپوزیشن مشر د نورو ګوندونو له مشرانو سره هم لیدکاته کړي او مشورې ورسره کړي. ټاکل شوی چې سږ کال به په دې هیواد کې پارلماني انتخاب کېږي. د دې لپاره د مئی په میاشت کې به حکومت او اسمبلی ختم شي او د دوه میاشتو لپاره به نگران حکومتونه جوړیږي چې هغوی به بیا انتخابات کوي. ګلیاس په دې موضوع تفصیل درکوي.
د پاکستان د اساسي قانون یا د آئین آرټیکل 243 تر مخه وزیر اعظم او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو مشر ترمنځ د سلا مشورې وروسته د عبوري وزیر اعظم او عبوري کابینې غړي ټاکل کیږي. د آئین له مخې د اسمبلیانو ماتولو نه یو یا دوه ورځې مخکې عبوري وزیر اعظم نوم اعلانول ضروری ده. د دې ترڅنګ په څلور واړو صوبو کې وزیر اعلی او په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر د سلا مشورې وروسته عبوري وزیر اعلی او کابینه اعلانوي. کچري د عبوري وزیر اعظم په نوم سلا رانه شي نو په آئین کې بیا طریقې کار وی. د قانوني چارو پوها قاضي انور وای
کدي اونکي بیا د پارلیمنت کې د اپوزيشن سرور ممبر او د حکومت سرور ممبر د اتم ممبرانو کمیټي وشي او هغه بیا د ورځو کې د نه خپل فیصله کوي. کاغی نو فیصله ونشي نو بیا د الیکشن کمیشن ته وزي او الیکشن کمیشن بیا د ورځو کې د فیصله کوي او هغه فیصله
د پاکستان په اساسي قانون کې د شلم آئینی ترمیم وروسته د عبوري حکومت جوړولو لپاره د کمیټیانو شمیره هم راکمه کړل شوې وه. د آئینی بدلون په 2012 کال کې شوی و. په آئین کې ویل شوي چې صدر به د عبوري وزیر اعظم اعلان د وزیر اعظم په مشوره کوي او همداراز به د صوبو ګورنران عبوري اعلی وزیرانو نومونه اعلانوي. خو د دوی اختیارات به سوي. په اسلام آباد کې د سیاسي څیړنو ادارې پیل ډاټ مشر احمد بلال محبوب وایي
بنیادی طور پہ تو وہی ہوتے ہیں جو ایک وزیر اعظم کے ہوتے ہیں. نگران وزیر اعظم اختیارات ہم ہغه شان وی چې څرنګا د منتخب وزیر اعظم وی خو هغه لنډی مودې لپاره وی نو ځکه په خپل موده کې ډیر ضروری معاملات معمول مطابق فیصله کوي. هغه اوږد مهاله پالیسی فیصله نشي کولای. په اصلي توګه د عبوري وزیر اعظم بنیادی ذمہواری د ټاکنو کمیشن سره انتخاباتو لپاره معاونت کول وی
اور انتخابات کی معاورت کرنا الیکشن کمیشن کی معاورت کرنا وہ اس کا بنیادی ذمہ داری ہوتا ہے.
د بلال محبوب په خبره په وفاق او صوبایي کچا عبوري حکومتونو اختیارات محدود وي. په پاکستان کې د موجوده اسمبلیانو موده د مئی په 11 پوره کیږي او آئین لمخې د اسمبلیانو مودي ختمېدو وروسته په 18 ورځو کې انتخابات کول دي. که څه هم وزیر اعظم د عامو انتخاباتو لپاره د جولای 15 نیټه ټاکلې ده خو د انتخاباتو حتمی تاریخ به ولسمشر له الیکشن کمیشن سره د سلا مشورې وروسته ټاکي. په پاکستان کې په آخري وار په 2013 کال د مئی په 11 عام انتخابات شوي ول او په وفاق کې مسلم لیگ نون ډلې حکومت جوړ کړی وو.
بلخوا د پښتون ژغورنی غورزنګ منظور پښتون د اپریل په 8 په پیښور کې جلسې ته خپل وینا کې اعلان کړی دی چې د روانې میاشتې په 28 به په لاهور کې ولسی غونډه کوي. دا به لومړی ځل وي چې یاد غورزنګ په رسمي ډول د پنجاب په مرکز کې جلسه وکړي. د تحریک مشران وایي په لاهور کې یې د غونډې مهم هدف په پنجاب کې د پښتنو د ستونزو د هواري لپاره مبارزه کول او هغوی ته د ملاتړ ډاډ ورکول دي. دا چې هلته میشت پښتانه ستونزې لري او پښتون تحفظ تحریک یې د حل سلار لري. احمد شاه اعظمی تفصیل درکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ وایي چې د تیر یوې لسیز راهیسې د نامنۍ له کبله لفاټه او د پاکستان له نورو پښتني سیمو لسګو نظره پښتانه د پنجاب صوبې بیلابیلو ښارونو ته د استوګنی او روزګار لپاره ولاړل، خو هلته نسلي امتیاز ورسره کیږي او د پولیسو لخوا ځورول کیږي. د نوموړي په وینا دا ستونزو د دوی کار او روزګار او تعلیم ډیر زیات اغیزمن کړی دی. نوموړي زیاتوي چې د همدغه ستونزو د هواري لپاره به غورځنګ د روان میاشتې پر 22مه نیټه په لاهور کې ولسی غونډه کوي.
ټول خبر مخنیوي لپاره ولته چې هغه ته موږ درنار ګرنه ورکو چې دا ته هیڅ کاڅه په شان ولاړ دی، دا به تاسو ملاتړ کوي، دا به تاسو مرګرتیا کوي. ټول پښتون تحریک او پښتون د خبره باندې پاره دی چې موجود دی په هر ځای کې مشتره نه به دغه ملاتړ کوي.
په پنجاب کې د پاکستان پټان اتحاد نومي تنظیم مشر حاجی ایاس خان ترین وایي چې په وار وار یې پښتانه د پولیسو له منګولو راخلاص کړي دي. د نوموړي په وینا په پنجاب کې پښتنو ته د شک په سترګه کتل کیږي.
چکه یو داسې ورځ یو داسې تیوار راځي په پاکستان کې، یعنی یو مذهبي تیوار راځي، لا بل چې کوم دی دغه ورځ کې پښتنو ته د تکلیف وي او ټولو پنجابیانو ته هم، لیکن زیات تکلیف پښتنو ته وي، تر پنجابي ځخه تر بلوچ ځخه او مونږ ته ډېر پنجابیان راغلي چې مونږ د پولیس خامہ خبر نه غتنګي وي نسی پیسې نه واخلي بیا یې پرې دیږي.
حاجی ایاز دیتوی چې لاهور ته به د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ګډون لپاره ځي. دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ خپل ولسی غونډې ولي له پښتني سیمو نور سیمو ته وغځولې، محسن داوړ زیاتوی
ژغورنې تحریک کې دا کله پښتنو تعلیم ته یا پښتنو معیشت ته د پښتنو د ژوند سره تړلې هرې شعبې ته که هر وخت چې داسې مشکل را پېښېدو نو دا به د هغې ژغورنه کوي، هغې مخې ته بودرېږي او د پښتون د تحفظ لپاره به دوی خپل مبارزه کوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د اسلام آباد پریس کلب مخ ته د فبروري له لومړۍ نیټې بیا د فبروري تر لسمې احتجاج وکړ چې د پاکستان د بیلابیلو سیمو پښتنو ګډون پکې کړی وو. دوی د حکومت مخ ته 15 غشتنې کښېښودې چې په کراچۍ کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله مسعود د قاتلانو نیول، د ماورای عدالت وژنو په اړه عدالتي کمیشن جوړول، د لادرک کړل شوو کسانو موندل، قبایلي سیمې له ماینونو پاکول او په پښتني سیمو کې د پوځ لخوا امنیتي پوستې کمول او هلته د ځایي ولس ځورونه بندول پکې شامل دي. د حکومت لخوا د غشتون د منلو له باور ورکولو وروسته غورځنګ خپل احتجاج د یوې میاشتې لپاره وځنډاوه او کله چې غشتنې حل نه سوې نو په بیلابیلو سیمو کې بیا په ولسي غونډو لاس پورې کړ. تر دې دمه د نقیب مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار نیول سوی، په ځینو قبایلي سیمو کې د ماینونو پاکولو کار پیل سوی او د پخوا په پرتله پر ځینو امنیتي پوستو د خلکو ځورونه بنده سوې ده او په ملکنډ کې ولسي انتظامیه ته د پوځ د ځینو امنیتي پوستو سپارلو کار پیل سوی دی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت وغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونۍ خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
په پاکستان کې د پسرلی موسم دی او اسلام آباد په ګلانو او شنو ونو بوټو ښایسته شوی، خو د پاڼو او ګلونو بور او دانو زرګونه خلک د الرجی یا حساسیت ښکار کړي. د آبو هوا بدلون له کبله په اسلام آباد کې پسرلی لنډ وي چې پکې باران هم کمی او همدغه وجه ده چې د الرجی پیښې هم زیاتې شي. رویټرز خبری ایجنسی وایي د دې روغتیایي بحران د انتظام لپاره د اسلام آباد په حکومتي هسپتالونو کې د حساسیت مفت تشخیص او علاج کیږي. په امیر ساحل یې تفصیل درکوي.
په پاکستان کې پسرلی پیل شوی دی او په پلازمینې اسلام آباد کې ګلان غوړېدلي او ونو پاڼې کړې دي چې ټول ښار یې ښایسته کړی، خو پسرلی له ځانه سره بل څه هم راوړي دي. او هغه دا چې په اسلام آباد کې د الرجیو یا حساسیت موسم هم پیل شوی. دا ځکه چې د ونو یا پاڼو بور او د ګلانو زردانی په هوا کې خپریږي چې ځینې کسان ورسره حساسیت لري. رویټرز خبری اژانس لیکي د اقلیم یا آبو هوا بدلیدو د اسلام آباد په سرلی لنډ کړي، نو ځکه کم بارانونه کیږي او د ګلانو د زردانو یا پولن له کبله د حساسیت پیښې زیاتې شوې دي. د ښار د روغتیایي او چارواکي اټکل کړی دی چې شاوخوا 1,13,000 کسان د اسلام آباد بیلابیلو روغتونونو ته د الرجۍ له شکایت سره ورغلي دي. دی وایي په تیرو کلونو کې د پسرلي پر مهال د حساسیت د ښکار شوی شمیر به له 40,000 تر 50,000 کسانو پورې وو. د پاکستان د طبي ساينس انسټیټیوټ پیمز چارواکي وایي موسمي الرجي د زیات عمر لرونکي کسان او ماشومان ډیر ځپي. په پیمز کې د ناروغانو د نوملیکنې څانګې عقیل مصطفی رویټرز اژانس ته ویلي هر ورځ له 600 څخه زیات کسان د الرجۍ له شکایت سره ورځي او د اپریل د لومړۍ اونۍ تر پایه یې د 25,000 داسې کسانو نومونه لیکلي چې د حساسیت د درملنې لپاره ورغلي ول. دا شمیر د تیر کال پرتله 15% لوړ دی. هلته په روغتون کې یو مریض عامر اسلم پر کټ پروت و او په سا اخیستو کې یې مشکل لاره. دا اژانس ته ویلي چې په لومړي ځل د دې حساسیت ښکار شوی. اسلم 45 کلن دی او د اورګاډو په اداره کې کار کوي. په ده سر ګرځېده، مرۍ یې خرابه او سترګې یې سوځېدې چې روغتون ته وروړل شو. په اسلام آباد کې شاوخوا 600,000 کسان اوس یو سږ کال په هوا کې د زردانو شمیر د تیر پرتله زیات دی چې له کبله یې د ناروغانو شمیر هم لوړ شوی. د مارچ په 3 اونۍ کې باران په هوا کې د ګلانو د دانو او د پاڼو بور کم کړ، خو اوس یې هم مقدار دومره زیات دی چې د زرګونه خلکو له سترګو اوښکې بهیږي، سترګې یې سرې دي، پوزې یې لمدې وي، پرنجیږي، ټوخیږي او د سا تکلیف لري. رویټرز اژانس زیاتوي د دې بحران د انتظام په خاطر د اسلام آباد په سرکاري روغتونونو کې جلا څانګې جوړې شوې دي، دواګانې ذخیره شوې دي او د حساسیت یا الرجۍ وړیا تشخیص او علاج کیږي.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پاپاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دولسنی موبجو
د نړۍ رنگونه
پاپاو کم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیم بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیم بجو
سروي
په درې نیم بجو
جمهوریت
پاپاو کم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیم بجو
ټولنه او سخت دریزی
پاپاو کم پنځو بجو
او اوس هم د نن ورځې د خبرونو پای کې یو وار بیا د بوریوال کاکړنا د دې سات خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان سپریم کورټ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ټولو مر لپاره د پارلمان څوکۍ ته د منتخب کېدو لپاره نه اهله ګرځولې دي. سپریم کورټ نن په خپل تفصیلی پریکړه کې ویلي چې د اساسي قانون له 28 ماده سره سم یو نه اهله ګرځول سوی کس نسی کولای چې ټولو مر د پارلمان غړي شي. د پاکستان سینټ تر قبایلی سیمو د عدالتونو واک غځولو قانوني مسوده منظوره کړې ده. په سینټ کې د باجوړ استازي هدایت الله مشال رړي ته وویل چې بل نن په اکثریت سره منظور شوی دی. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو ویلي په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې بلوچستان ته مناسبه برخه نه ده ورکړل شوې. نوموړي دا څرګندونې نن په کوټه کې مرکزي جیل ته تر دوره وروسته خبریالانو ته کړې دي. د مردان عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې نن یو کال پوره سو. مشال خان یو کال مخکې د مردان په پوهنتون کې بلواګر زده کوونکو د مذهب سپکاوي په تور وژلی و، خو وروسته بیا په لټونو ثابته کړه چې هغه بې ګناه و. د افغانستان د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق ویلي د وسلوالو طالبانو شاوخوا 60 جګپوړي مشران حاضر شوي چې افغانستان ته ستانه سي او له افغان حکومت سره سوله وکړي. افغان چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د ډلې یو مشهور کمانډان په ګډون 3 وسلوال وژل شوی دی. په شمال کې د افغان ځواکونو یو ویاند محمد حنیف رضایی نن مشال راډیو ته وویل چې دا کس یوسف نومیده چې په خنجر مشهور و. او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نن د روس په غوښتنه یو بیړنۍ غونډه را بللې ده. دغه غونډه د امریکا او ملګرو هیوادونو لخوا په شام کې د ممکنه هوایی بریدونو له امله نړیوال امن ته د پیش ګواښ په اړه خبرې کوي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. امید ده چې دا خبرونه مو خوښ شوې وي. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ باندې وار بیا حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه بوریوال کاکړ او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری د اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خالوا باندې شئ.